د آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مو نن د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که داسې یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري، په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډیره مننه. اول خو خوشحاله شوم صالح صاحب چې ورسره له ډېرې مودې مې ستاسو غږ واورېدی او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډېر اساسي د ژوند دغه ټول درې ټکي دي چې هغه اوبه او چاپېریال او ځمکه ده، دغه ایکوسیستم ده چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ او په دې اړوند باندې کومې ستونزې چې دي د هغو ستونزې ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټول نور ادارو بنسټیزو ادارو ته. زه ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکوسیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې ده هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم ورو ورو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه ده مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک اوبه یخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور حصو باندې له څلور حصو نه درې حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي. که دا نه خواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي، په دې کې ستونزې راپورته کېږي، دغه به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي، ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده، راته هداب ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو د بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونې شنه کېږي، که چېرته ونې وي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کېږي، پاکېږي، او که چېرته اوبه وي فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینواله وي، هغلته د میوو هر څه امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیاي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځول دی. چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه، یعنی اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده. چې آیات قرآن عظیم الشان ده، وجعلنا من الماء کل شیء، و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولي دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده، چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي، ضرورت ورسره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې، د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي. ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅې کېږي عام نه سو؟
اصلا اساسي ټکی دا چې د افغانستان خلک له بده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګم د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چې درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده. الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، تاسو ځان د هلاکت ته مه اچوئ چې تاسو ځانونه هلاک کړه. اوبو سره تاسو هغه کوئ، د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړوي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس دغه له بده مرغه په افغانستان کې، حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګم له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دو ملکو کې خو بیخي دې ته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې، په نامه د یونایټډ نیشن فار کلایمیټ چینج، یا د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره. دغه اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بیرته کارونه کړي دي، د دوی د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه به ځای نه مصرفوي. د موږ او تاسو په جمعاتو کې په کورو کې په نلو کې چې عامه نلونه دي چار تر ځځي اوبه تی اخلي نور نل مصرفي کوي. هغه هغه اوبه غاله دنه چې اوبه مصرفيږي هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتره بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅیږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتر اوبه لار شر ده نه مصرفيږي. څومره اوبه مثلا هلته دي څښاک اوبه په کاروانډیو کې د څښاک اوبه په زراعت کې په موټر شویو کې په ساختمانو کې لګونه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامیږي. زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم. یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدی. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرهاو لیتر د ورځې پر شپېته فیصده د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري چې هغه په کوم ځای کې چلکیچونه دي مالته چې معلومات شوی ماسک پاتې دي. شیردهانونه چې واچې شیردهان سبا ته ور شیردهانونه ورکي. هغه د جوماتو شیردهانونه چې دي شیردهانونه ورور ښکلي زیاتره هر ورځ نه وي کې سبا چې ور شغه نه ښکل شوي. اوبه بې ماده بې مصرف په بې اندازې زیاتې ورا څو کنټرول نور باندې لري. دا بل موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زمونږ تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیان جوړ کړي د پالیسانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي. اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي سوپرویژن وکړي اجتماعي تبلیغات وشي په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي په مجلو کې لکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونونه دو ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین دي افزسی موتی په نامه د موتیزیس په نامه باندې پانځم جوړه کړه په پانتون کې په جیولوژي او زمین شناسي کې په پولی تخنیک کې د اوبو او د موتیزیس هغه جوړه کړه رښتام جوړه کړه فاکولټه د ماسټری په ساته باندې. په دغه ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړوند مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت لکه د چاپیریال ساتنې اداره لکه د ښاروالیانو ټولو ته د دوه مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي جریمې ورباندې کېښودل شي. هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي. اوس چې لاړ شه قندهار خواته زابل خواته اروزګان خواته په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي وروره د په پیاده روو کې وهلې دي هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وروره ژورې څاګانې وهلې دي تشنابو کې د هغه استفاده کوي له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي. دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو. 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې د څښاک اوبه نه پیدا کېږي او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې لکه په مزار شریف کې لکه په هرات کې لکه په ننګرهار کې په ټولو ځایو کې به اکثره ځایو کې بلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کېږي او خلک هم غریب دي بیچاره دي. یو نفر د ورځ یو سلو شل لیتره اوبو ته ضرورت لري. یو سلو شل لیتره ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړه یو سلو شل افغانۍ کې در حال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلي ور لیتر په 13 افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب دا چې اوبه څنګه وسپموو دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډیرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کیږي خلکو ته؟
ما لکه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه د پاکې هوا ارزښتونه د ځمکې ارزښتونه ورته ګوته شي. ماشومان له کوچنوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدراعظم څنګ کې ناست وم. مالته څنګه سنګاپور دوره شین کړی او موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو قصه موضوع موږ کېږي او موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي د موږ ماشوم په نامه باندې نهال کړو. که مریم دی هغه نیال نوم مریم ور باندې کړو او که احمد دی هغه نیال نوم احمد ور باندې کړو تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دی د توانایي پیدا کوي چې دا نیال به په خپله اوبه کې تر هغه وخته پورې موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نیال مراقبت کوي. کله چې دی هغه توانایي پیدا کوي والله هغه نو هغه نیال د موږ احمد ته وایي شروع دغه تا نیال ده مریم ته وایي دغه تا نیال ده او وایي که نور چیرته په ویلې کې په اپارتمان مخ کې ځای مونږ لرو په یو بله ساحه کې موږ دغه په نامه باندې نیال کړو همداره چې اوس د موږ نفوس نه وای څو مرتبه ځکه انسانان خو چې مړ کېږي غلری امونیال ډیر وخت پورې ژوندۍ پاتې کی. موږ اوس د نفوس نه څو چنده موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وای په ساحه کې ټول سرسبزي مونږ ته راوصل ده او پاکی او پاره کې لاغه نم مراقبت کې له بارانونه له سیلابونه ځکه دا ونې چې چیرته یې دی ونو هغه شسته شو دی هغه بستر دی هغه سینو دی هغه ورتاپې یا په غره کې چار چرتی دی هغه ساتنه کوي خاوره نه پرېږدي چې باران وشي هغه هلته وروره ټوله دمه کیږي هغه مفیده مواد کنی ونې هغه ټوله چې له پاسه باران پ کیږي هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري هغه ټول به ځان سره راوړي او په سیند کې غله دنه چم سیلاب جوړوي او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې وړي.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کیږي، د بیلابیلو ادارو دخوا، د بیلابیلو شرکتونو دخوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپیریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسیږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي او نه وروره د محیط د چاپیریال او نه هم د هوا او نه د اوبو. هغوی چې دی وروره نیحال دی، نیحال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېدي. هغه هلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغه هلته وروره د موږ د چاپیریال هغه د قرغې پارک مفتاکه په نامه د پارک ملي باندې هغه هلته وروره ونې کېنولې. هغه هلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي. هغه ټوله وروره ما سپات شو، نه چا اوبه ورکړې، نه زیاتره وچ شوه. او کوم چې پاتم والته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته یې پاڼې وغونې او یې واخیستې ماتې کړې، حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو. دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې وو چا وروره اوبه ور ونه رسولې، نیالګي ټول بېرته وچ شوه. او تاپه ما سپېره چې پات ده ما سپېره پاته ده، دا د مثال په توګه. همداشان ته په نورو ځای کې هم چې د نیال کېښودل شو د سړکو په غاړه، د نیال مراقبت چا ونه کړ، د نیالو باید ساتنه وشي. دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ورپوګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د ناحیې ورور هموغو که اړونده کسانو ته، د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري، د وزو مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري. دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغه هلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر به استخدام شي، لاړ شي په کورو کې. دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې، ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې موینومه، دا ټول ما ځای په ځای کړي وو. په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې. هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه وپرګوته کول چې دغه تاسو د چاپیریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضونه، یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه، یو خارجي مانیټور ما راوستله او ارزونه یې وکړه، او یا په سلو کې مریضان په چپخانو کې د چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي، او یا په سلو کې، او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي، ټول یا بیسال دي، یا سالدانه دي، یا وروره ملاریا دي، یا مورقه دي، ټول هغه یا امیب دي، ټول هغه مرضونه، جلدي مرضونه، حتی فلج له دې نه پیدا کیږي. دا هغه مرضونه دي چې هغه ته څوک نه پوهیږي، او دا ټول یو مخفي مرګ ده، یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کیږي نه. او ورځ اوس ککړتیا له دا څه کچې دي، د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک. دلته صاحب لاسپیکرونه، موټر سکلونه دي، سلنډرونه ورته بند کړي چې او رقم غږ کوي. دا اوس په لارې باندې راتلمه، فکر ده کچ به د ښار کې یو زلزله ده، لاسپیکرونه په کراچۍ بند کړي دي، نارې وایي چې دا څه ده واسه ده. نو دغه ټول جنجالونه چې دي، هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي او دته هېڅ توجه نه لري. دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې وایم، اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي، او اجتماعي خلکو ته، نورو ته هم، د دوی له خوا نه باید درک او فهم ورکړل شي چې ترڅو د دې تطبیق عمل نه غوي وکړي، هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي. بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کالو چې پات ده، دا به نور هم پسې پات.
مننه. بهیر صاحب، څه اله ده چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي، ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ؟
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې دي صالح صاحب، دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې. په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي، د واورو ذخیرې دي په غرونو کې، هغه چې کله اوبه کیږي هغه راځي د سیلاب شکل باندې. چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې، چې دا کلایمیټ چینج ورته وایي یا تغیر د اقلیم، دا ټول ټول متضرر کړی دی په ټوله نړۍ کې تازه بالی دی یخ خوبه شوی دی په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي ټکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتی او بیرته په شکل دی حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټیږي دا یو خبره ده چې دا ټکنالوژي را په افغانستان ودا چې ټکنالوژیکي کې هغه په پرمختګ نه لري صنعتي پرمختګ نه لري دلته دیوار او ورښتونه او دغه نبود دی سیستمونو دی انرژي اریګیشن یا دی آبیاری سیستمونو دی په غرو کې وروره چې واورې وریږي هلته چک ډمونه نشته په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کلو نه بچ کې هغه نشته په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي هغلته درې دي هغلته واورې وریږي لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي د غرو واورې چې هلته وریږي هغه واورې چې بیرته اوبه کیږي بیرته هغه شکل دی خلو سره مادر ټول چې په غرو کې ترسنګ چې ورته وای یا د نهالګي کې خودل یا غلط چک دمونه یا د وبود محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي هغه ټول ورو لخر سره یو ځکه یل خور سره یو ځکه یل تیګو لشګو لځغل سره یو ځکه خطرناک سیلابونه را دي چې د لام د زمکه په سر باندې هغه موقعیتونه چلته کورونه دي ادمه کې ټول منځبه تخریبه یي په ولایتونو کې چې هغه تاغه ولایتو کې واوره نشته او د واوره ورښتونه کم دي کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوب یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړ شي هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي هغلته به سیلابونه کم دي ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان لکه ننګرهار لکه مثلا خوست لکه په دور د مثال کابل دلته نشته دومره واورې هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي مادي قرغې بند کې ښه ده هغه هم سږ کال لږ ډک شو کنې بخي کې هغه هم وچ شوی و او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کېږي اکثر هم دغه بارانونه په هغو ځای کې
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهیدلو علت څه دی
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیات وي هغه فضا ته جګ شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخی ګرمه وي د هغه د باران په شکل باندې راځي دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبې دي د هغه د وورو دغه خپله ووره چې دا ووره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي په طور د مثال اوس چین ده چین ډېر صنعت پرمخ تللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه د کنونشن یا پروتوکول د کیوتو کیوتو په جاپان د کیوتو کې دا کنونشن امضا شوی ده چې که د یو مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرهانه او کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللی هغوی چې دي لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه آسترالیا لکه روسیه دا هغه ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړیږي دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالیږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نور ملکو ته ضرر ورسي هغه بیا د اولس یورو په یو متر مرکب باندې ورکړي ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کړي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین اخلي په همدې خاطر باندې $500 میلیونه د کال اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر ښار کې دي هغه چې دا صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعبه کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله ته د دې قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کیږي افغانستان هم کېدای شي باز وخت په داسې وځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار او قندهار او جلال آباد کې کېدای شي یا جبل چین نه راوړي یا له پاکستان نه راوړي یا له بل هم سرحد هیواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري هغه لري د فابریکې لري سنتي له هغو نه راوړي او هلته بارانونه وشي یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ور باندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده. دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي رقابتی څاګانې دي وزه لرم مثلا سل جربه ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورته ولې یو دوه یا درې مې وهلې دي په هم د سل متره یو سلو شل متره دی ما څنګ کې د ما همساه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه ورته یو سلو پنځوس ورته وهلې دي او بل ورته یو سلو شپېته وهلې دي او بل ورته یو سل اویا واتیا تر پنځه سوه متره پورې چې ان اتریت اوبو ته هم رسېږي نایتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلې دي ژورې او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي دا سینده چې له پاسه اوبه ورنه شي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي هغه هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي له پاسه چې باران ورېږي هغه اوبه راځي ساتي څاګانو ته له ساتي څاګانو نه ځي ژورو ته د ځمکې لاندې خو چینې نشته خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي 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 او له پاس نه اوبه نه پکې ورځي نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمېږي اما اساسي نقطه چې دا په دې کې ده مثلا اوس یو ګلاس زه د ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري مثال یو ګلاس کې چې ته اوبه وچې کې له ګلاس نه چې هر څومره اوبه ته وچې کې هماغومره اوبه بېرته باید پکې واچوې چې ګلاس ډک پاتې شي او که ته له ګلاس نه نیم ګلاس اوبه وچې کې او بیا نور اوبه پکې واچوې بیا نیم ګلاس نور هم وچې کې اوسکه خو ګلاس وچ پاتې شه ژورې څاګانې هم داسې دي دومره اوبه باید له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغومره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي که ته اوس په یوه څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټولې وباسې او بېرته لس متره کې بېرته راچارج نه شي ریچارج بېرته دوه متره وي خو معلومداره چا وچېږي که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څا نه وباسې لس متره اوبه بېرته په څومره پوهېږي چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې څا ته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې څا د ژوره کړې له هغې اندازې نه چې د زیات اوبه وخت کې خو د اوبه وچېږي او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي لکه د ګیلاس چې څومره ته وچې کې مغومره بېرته ګیلاس کې واچوې او دا ډک پاتې کېږي.
او په پای کې ځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی د دې مشترک کور د ساتلو دپاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي؟
د ځمکه د ټولو مشترک کور ده ښار د ټولو مشترک ښار ده کوڅې د ټولو مشترکې کوڅې دي چې هره ناوړه پکې راځي که هره بې قانوني چې پکې راځي هره ستونزه چې هلته پکې خلق کېږي پیدا کېږي د ټولو مسؤلیت ده په کوم ځای کې چې ژوند کوئ د ژوند لپاره د خپل اسانتیاو باید ځان ته برابره کړئ نه ستونزې تاسو هغه خاوره باید پاکه وساتئ کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بېرته ماشومان پکې ملاوس کېږي بېرته ماشومان ته رنګ رنګ مرضونه مرضونه له خاوره نه پیدا کېږي مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي مرضونه له هوا نه پیدا کېږي هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی بېرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی یو مرض چې هغه خدایي مرض وي که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم حتما یا مور یا پلار یا په یوه کې ستونزه وه چې هغه هلته وروره ورته انتقال شوی ده مرض مثال یو نفر یو تکلیف لري یو ساري مرض یا هغه مرض وروره خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې هغه انسان چې له مور یا پلار زېږېدلی ده کوم بله ستونزه ده خو نور خو ټول سالم تولد کېږي راځي د خدای پاک مخلوق ده اما په طبیعت کې دوی دغه درې شته باید توجه وکړي اوبه باید پاکې وچې کړي ځمکه باید خپله پاکه وساتي او هوا باید پاک تنفس کړي که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي نه به مرض پکې نه به په دوی کې مشکلات وي نه به په دې کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي دغه به ټول شیان په نظر کړي په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیاته توجه ولري او دولت د اوبو په ساتنه او په محافظت کې باید زیاته توجه ولري په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې تشنابونه بېرته نه پاکوي په صحیح وجه سره هغه بېرته راځي وچېږي هغه انساني ضایات راځي د ځمکې سر ته بېرته وچېږي او د موټرو ټایرو د انسانانو پښو لاندې هغه فضا ته ځي هغه هم فضا ککړي هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه د ششو ټول هغونه پیدا کېږي خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه د سپانګ مواد ته متوجه خلک پرندې چونی وای دا غوونه چې دوی اوس لغرونه راوي چارتراش دغه ټول د مزکه پوخخ شین لمنځه بیا هغه لرګي بیرته خلک سوځي لرګي تو تولیدي هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري هغه کچرته دوی مراقبت وکي مثلا کوم چارتراش یا کومې ونه چې دی په ارز یا ځایو کې هغه ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده، هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي، خلک چې دي غریبان دي مجبور دي چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي، خلکو ته د برق اسانتیاوې برابر شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه صالح صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي.
ډېره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډېره مننه. تاسو هم ډېره مننه. ښه وخت نه ولرئ.